ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس هم د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوښی چې د پنځشنبه په ورځ د مخام لووتر اتو بجو پوري په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو لاره خبر شوی خو اوس یې دلته تکرار اوري.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په څپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو هر کله کوم. د طالبانو له بیا وکمنې دوره هیڅ د دوی مشر مولا هبت الله اخونزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. لدی ډلې د خزو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې پارولې دي. همدارنګه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د طالبانو له بیا وکمنې دوره هیڅ په کندهار کې دی او همالته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه له کابله کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر دی وی برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو د لایلو له خاص اهمیت برخمن دی. ځینې شنونکي په دې باور دي چې مولا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیک سره غواړي د مولا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومت ولی په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په سپو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي اغلی شینکی کډوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړي، همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال، ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی، ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی، او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړه. اغلی کډوخیل پایل به له تاسو نه وکړو. مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. په هر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر یې واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله ستاسو غږ موږ لرو. بله
ها بخنه غواړم چې که سوالم تکرار کړئ.
بله اغلی کډوخیل، زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر مولا هبت الله اخونزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله زما پان باندې مولا هبت الله خون باندې تلاش کده چې څنګه انحصار د قدرت وکي او کابل په اصلاح به صلاحیت وخی، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي، که هغه ټول سیاسي پریکړې ټول فرامین له کندهار نه جوړیږي او له کندهار نه صادره کیږي، بیغه نه چې خپله کابینه سره مشوره وکي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دو موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یې شتمنی دي چې اته بدرای چې هغه د مالی وزیرو او په دې باندې انتقاد وکړ چې هغه دغه مشورې یا یو نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپل د مشر په اختیار کې دي او مستقیم هلته انتقالیږي. ادریم موضوع چې د غوښته پامدار رقماته هغه امنیتي صلاحیتونه هم هلته یوه اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلا لپاره معطله وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپل د ویان تاګ او همدارنګه یو د اطلاعات او د فرهنګ یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل څه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت په د وزیر نه هم پورته وي. نو ورو په ورو باندې گویا د هغه د هغه قدرت هغه ظاهري بڼه او هغه صلاحیتونه ټول سړي په ویشات ټول په کندهار ته انتقالي کې زما په نظر باندې مختلف دلایل لري او کابل کې اداره بې صلاحیته او صرف یو نمایشي شکل باندې پریښې په دې کې شک نشته.
مننه کوم اغلی کړو خیل خغلی حکمت اعظمی لتاسو په پښتنه وکړو کندار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغه سیو شرایطو کې هدا اقل صورت کې هم که دغه کار وشي واقعي قابل انتقال شي څومره د دې جوګه دی چې دغه سیو کار الته وشي
ډیر مننه ستانګ زی صاحب سلام منتاش ترنو مل منو لیدونکو زه فکر کوم د دې شک نسته چې عبد الله خونزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا د پکندار کې میډیا ته نه راتلی ډېر مجلسونه یې نه کول هغه غواړي دی خوندي کړي مګر زه فکر نه کوم چې دې په دې کامیاب شي چون د ده او د ملا عمر تر مابین ډېر زیات تفاوت دی اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دغه حرکت چې جوړ شو ملا عمر د هغې بنسټ ښودونکی و مګر حبیب الله خونزاده د یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسس یا د په جنجالونو کې اخته و اختر منصور وژل شو طالبان په دې فکر کې و چې څوک راولي قومي لینونو باندې دې سره ویشل شوي وه او بل دا دی چې حبیب الله خونزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسی قوت درلودی نو دی فکر کوم ډیر زیات په اول سرو کې کل رهبر شو ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې و مثلا سراج الدین خانی په حیث د معاون و مګر ډیر کارونه هغه کولش تقریبا یو ډی فاکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظ په عبادت الله په حقانیانو کول وس دا څه تغیر سی ودی کله چې نظام تراغل دی یعنی تاسو ګوري سراج الدین خانی تقریبا ډیر براله پر حبیب الله خونزاده باندې دغه کوي انتقاد کوي نو په دغه حالاتو کې حبیب الله خونزاده په کابل کې ز فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي چون چې حقانیان کولای شي شاته د ترور پلان جوړ کړي نو په دغه خاطر ز فکر کوم ډیر برنامه دا ده چې حبیب الله خونزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې نسبت یې کابل ته راځي چون چې کدی کابل ته راځي د دواک ضعیفه کیږي او د ژوند په خطر کې مګر زه په دې عقیده یم چې حبیب الله خونزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی فقط د خپل نورزی قوم چې کوم دی هغه طالبان پر اټول دی په کندهار کې یو جزیره جوړ کړی دی او دا د دې ښکارندوی کې چې طالبان کې ډېر زیات اختلافات یا دغه اختلافات کولای شي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختی سره مخامخ کی
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد لتا سو مننه چې پروګرام ته راغلی دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی دا په دې ورستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره الته ورتلل په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملاحبۃ اللہ دغه ورستیو حادثو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته
سلامونه وترن شتاسو تاسو درنو ملمنو او ریدونکو لیدونکو ته وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو او د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو یعنی د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپل منځي اختلافات پیدا شوی دي که چیرې موږ د سیلند کتنه وکړو د طالبانو د نس کلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاري یوسف او بل زبیولا مجاهد و چې البته دا د اشخاصو نمونه نه و اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي د دې ډېر هغه رسنیز فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و کندهار او هلمند او زابل او روزګان پورې او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښې کېدلې یا به د چې کوم عملیات ترسره کوله هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدل هغه عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی همدارنګه مخکې چې وویل شول چې بیا د حبیب الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و کله چې دی راغلل کله چې دی واکمني ترلاسه کړله موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به و که هغه به د دولتونو سفیر و که هغه به د ادارو سفیر و سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدل یعنی واک ویشل سوی و دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي هر هغه څوک هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په ار کې یا د اخندزاده سره چې ویني په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنیو چارو وزارت کې البته طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي یعنی دا واک په بشپړ توګه ویشل سوی دی هغه ویره یا تهدید چې حبیب الله احساسوي تر دې وړاندې هم څو ځله دا ګنګوسې پیدا سوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی یا د حقانی شبکه د دې په وړاندې د یو خپل دریز لري د هیبت الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دا یوازې د هیبت الله پریکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دې پاتې شي او دلته د دې ځای د خپل امارت چې د امارت توې د دې واکمنۍ د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې پراته یو. هلته دا ولایت د ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ولایت دی او بیا د کوټه شورا چې د طالبانو هغه هډانه وه او هډانه یې ده هغه په سل کیلومتره کې پرته ده. او د دې تر څنګ په وار وار داسې اسناد او شواهد او ویډیوګانې حتی خپرې شوې چې پاکستاني استخبارات په ډېره اسانه کندهار ته راځي، د بولدک راځي، کندهار ته راځي او دلته په منډیګک کې په نورو ځایونو کې د هیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیده کاته کوي. په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیانې راځي، مسلم موټرې راځي. دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نه شي کولای چې د کابل ته راشي او خپل هغه هدایت ورته وایاست، خپل اوامر ورته وایاست، طالبانو باندې پلي کوي. نو لهذا یوه ویره دا ده چې هیبت الله چې کومه ویره د حقانی شبکې څخه لري، ځکه په کابل کې دننه حقانی شبکه هغو استخبارات هم نیولي که څه هم معاونیت دی غوسر دی او د کورنیو چارو وزارت د دې استخباراتو کار پر مخ بیایي. همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرس دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورا وه د حقانی شبکه بله وه. دا خورا ښکاره او په تېرو مسکلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله، سره دې چې بیا د سیاسي ویندویانه پیدا سول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نیم وردک په نامه باندې. اما کله چې دی واک ترسیږي هغه هم څنګه ته کیږي، هغه د متقی ملګري یا د عباس تانکزی کوم حلقه چې ده فکیږي. دلته دا نظامي ویان دی راځي او دی دغه رسنیز جګړه پر مخ بیایي. رسنیز جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د هیبت الله سره، نو دا یو ډېر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا د اوس نه دی.
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو. آزاد صاحب، بله مننه آزاد صاحب، وروسته به په همدې مسله کې بیا خبرې وکړو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس بل مختار صاحب ورو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر. مختار صاحب مهرباني وکړئ. بلې فکر کوم د
سلام تاسو ته تاسو درنو منوته زمو غږ لرم په مخشتنه مطرح کړئ.
بلې مختار صاحب، زموږ اصلي پښتنه د پروګرام هم دا و د پیل پښتنه د اول باب دا چې آیا واقعا هم د طالبانو مشر ملا عبت الله اخندزاده په دې فکر کې دی چې له کابل واک انتقال کړي کندهار ته څنګه دغه ورسته یو هڅه ته په کتو چې دی ویان دی دفتر یو برخه وړي د هلته جلسې کوي، د کابینې جلسې تر سره کیږي، له سره لیدنې کیږي، مشران د نور سیمو ورزي، خپل د طالبانو وزیران هلته ورزي، یعنی تر کابل هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې.
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو سو خبرو جواب ورکول شي. دا چې د کوټینا د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی، دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، خپل ځان ته قانون لري، دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول، د امریکا تر حکومت لاندې کارو نکړنو څنګه کولای شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کارو کی؟ که موږ د پاکستان سره یو روابط لرو، د روابط به من هیڅ یو افغان ملت یو ملک سره وي. فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کیږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالي تر څو دغه نظام کم رنګ وشي. خدا مه هیروي چې دا نظام وشو توانېدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پایټکه کیږي. دلته یو مرکزی نظام منځته راوړي. هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیه خبرې کولې هغه له صحنې نه لري شي. افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځای پرې چې موږ معلومات لرو، هغه ابتدایي معلومات مو دا دي چې د اطلاعاتو کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی، هغه په دغه لحاظ چې کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیرالمؤمنین د کارونو په متعلق سرګن معلومات ولري. اما قطعا د دې معنا نه ده چې دلته انحصار موضوع مطرح دی، بلکې کابل کوم نظام چې دی د امیرالمؤمنین اطاعت یو دلته داسې یو موضوع منځ نه تراغلی چې افغانستان قطعا انضباط ویشي. بله
ښاغلی مختار، د انحصار خبره مو یاده کړه. خپله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبان هغه د ځوانو رهبرانو پر راس کې دی او تر ډیره پورې ویل کېدل چې یعنی مدیم د رهبری تر ملایبت الله وروسته دی د خپلم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلی وي چې د انتقاد وکړي چې باید انحصار نه وي، واک او دا ښه نه دی، موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي؟ دا
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي، دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی. قطعا په یو نظام کې باید انتقاد وشي، خدا معنا نه دی چې د چت درس دی افغانستان د اسلامي امارت مشرانو.
مننه مختار صاحب، تاسو خبرې مو واخیستلې. بیا به بل باس کې بیا هم تاسو ته وخت درکو بل باب کې. اوس به ورشو ښاغلی نجیب ننګیال ته چې له ډیر وخت په لاین کې پاتې دي. ننګیال صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوله پوښتنه هم دغه اوله ټولو میلمنو نه چې آیا واقعا ملا هبت الله خونزاده دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې دی کوي غواړي واک انتقال کړي قندهار ته، که څنګه؟
سلام
تاسو
او د باس ډیرو درنو میلمنو ته. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم یې هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې د پاره دی باید خوندي ځای کې اوسېږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کیږي. نو یو خو باید د فرار د پاره لنډه لاره ولري او بل باید دی خوندي اوسېږي، مثلا دوه پای تخته ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري او دا کار تاسو په خوا هم لیدلای دی. په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ، کله چې قندهار سقوط کېده ملا عمر ډېر لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو، له افغانستان نه موټرسایکل راغلی او په موټرسایکل دا خلک لاړل او د ډیر دوام هم ونه کړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځانته یو دولت ویلي او ولسی ملاتړ داوای هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یو میاشت کې، او دا ډیرو عامه خلکو وکړل، ډیر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، یعنی ډیر تاکتیکي او څو ځایونه وکړل، خو ډیر قهر ولسی وو، ډیر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی دا، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که حبیب الله یو مشروع ولسمشر وای له دغه خلکو دفاع کولی او دی به په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري، خدای له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دی د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه سرمنشي معاونه امینه محمدي قندهار ته لاړه، لاغې هم دی پټ سور سره یې ونه لیدل. د سفیران چې کله قندهار ته ځي یوسف وفا به ورته لیدل، لاغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټول کړی دا ما قبیله کې د قبیلو ته د باج ورکی تاسې د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلې وی چې هغه ویل د مولا عمر دفتر لمانه 15 میلیارډ بودیجه غواړي 15 میلیارډ بودیجه تاسو په دې باندې فکر
ملاحبه طلبه منظور وی
او ملاحبه طلبه د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 15 میلیارډ بودیجه نه درلودل او هغه هم د پکاش کې غواړي د بانکي میکانیزم لاره لیم نه غواړي بنا نه غي استعفا ورکړو د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی او دا شی دی چې کی دی باج ورکی خپل قبیلیت په خپل قبیله باندې دی ځان ساتي دا تاسو په افغانستان کې دی او بدترین دیکتاتور دی او بدترین مستبد انسان یو اخره مونږ لیدل شي چې په افغانستان کې فعلا حاکم ده او هیڅ نه وایي حساب ورکونه ته احتساب ته د خلکو خبرو جواب ورکولو ته ماده انسان نه دی
ننګل سپ ورسته به بیا
په اسلام کې ناروا دی په اخلاقي لحاظ باندې افغانستان د خلکو
په وړاندې هغه دی اولی دی اولی پښتنې جواب مختر لاسه ک ورسته بیا هم تاسو ته راشو هغه لیکړو خیل لدی چې تاسو بیا په دری پروګرام کې مې تاسو نه بڅو پښتنې وکم خو سند چې د ملاحبۃ الله خنزاده هغه فرمانونه او یادغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دې وزیرانو ورکړي د خصن د خزو په اړه باندې څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د جنو نور مشرانو د دې خبرو سره سره له انتقاد سره سره د ویلي نامه د کیږي چې بل اخر نرمختو خي او څه کار کوي د دغه دریس
او خوص با پاند پاند خپلا حیبت الله خونده و دقیقی پیلشپک نفره و نزده کسان چی دی اگوی هم داسی کلیوالی و قبانده فکر را بلری اگوی زیادتر دای فکر نیشی کولی زکر او نه دای یو رحبت از ما پاند بانده زکر چه د افغانستان آینده د افغانستان سبا د افغانستان په ځان بسیاینه د ټول مغه موضوعات چې یو لیډر لپاره باید مهمه وي څوک چې د مملکت واک په لاس لري تل لپاره چې مهم نه ده پنځه وخته منځونه کوي ګیری اوږدې پرېدې ښځې په کورونو کې قید ته خو نور بیا څه د افغانستان پیشرفت څنګه کیږي د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کیږي د افغانستان بهرنۍ اړیکې څنګه جوړیږي افغانستان کې شفافې برنامې څنګه مخته ځي تعلیم کچه څنګه کې دغه مسائل دي چې چون نه تجربه لري او نه زده کړې لري او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دي زه نه پوهېږم چې هر رقم د فکر کې د افغانستان په ګټه نه ده نو زه کوم دا رقم فرامین جوړي او صادروي چې خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او ځنسټیز دي دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه د دوستانو مو ویلې بهرنی لاس ور باندې برلاسی ده او کافی ور باندې فشار راوړي یعنی دوی همدا رقم محدوده ساتل همدغه په انزوا کې ساتل تر څو پورې یو احتیاج او محتاج ملک وي د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري یعنی هم یو څه دي مشکلات لري یو څه هم دلته باندې په دباندې فشار ده راځو هغه ډله چې په کابل کې ده یو دلم چې دلا مالته دا زه فکر کوم چې نه په مولا یعقوب باندې باور دي او نه په سراج الدین حقانی باندې ځکه چې د امجل په مخ کې چې د سیاوی دارم جوړ کړي چې د امنیتي ادارات هم دغه ماتحت راسي ځکه چې د تشویش او ویر لري چې په دې باندې به کودتا کیږي او د بل واکل لري کیږي لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه ډېر زیاتره د خوندې پاسمانده افکارونه لري په زمون کې هغه ځوانان دی او فکر کوي چې دوی لپاره دوی خپل بقا او راتلونکي ډیره مهمه ده نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پورې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دوی په قدرت کې هم پاتې شي نو همدې خاطر شته غوی آزر ووسیږي چې نرمش وکړي په خپل رویه کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسیږي تر څو پورې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړی هغه دوام پیدا کړي اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو ټیم د غل لپاره هیڅ مهمه ده چې افغانستان واګي بي کې په بشری بحران کې وی ته دنیا سره اړیکه قطع شي مهمه نه ده هغه څومره پیسې سره زی دوی د ټیم تر سیګه پکې افغانستان دې مسولیت نه ده
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته به جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاس ته د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل ازادي رادیو.
مننه اغلی کډوخیل، مننه کوم دغه بحث مو واخیسته. اوس به دویمه خبری ته راشو چې د طالبانو د رهبر، د وسنی رهبر هغه ځینی نږدې کسان چې دی لاغې ډلې د الکوزه او د قبیلې مشر صدر ابراهیم، همدارنګه شیخ حکیم اقانی چې د اساق زاید، او همدارنګه قیوم ذاکر چې علی زاید، او بالاخره ملا فاضل. ځینې تحلیلونه دا دي چې د واک په انتقال سره او هلته د واک د ریښو په غښتلي کولو سره غواړي چې د همدغو مشرانو په ملاتړ باندې هغه ځینې اختلافونه چې د دوی په منځ کې راپور شوي دي هغه له منځه یوسي، خصوصا هغه اختلافونه چې له د باندې ورته پام وي، مثلا د سراج الدین اقانی ترمنځ، د سراج الدین اقانی د ډلې او د دوی ترمنځ چې ځینې اختلافونه، یا د ځوانو رهبرانو د دوی چې دي چې ځینې وخت انتقادونه کوي، غواړي په یو شکل باندې دغه سرکوب شي او دغه انتقادونه چې د دوی خپل منځي دي د لمنځه یوړل شي. اعظمي صاحب، غواړم په دې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم، دغه د دوی د مشرانو ترمنځ د روابطو د غښتلي کولو په خاطر چې کومې هڅې کیږي.
سنګزای صاحب، طالبان کزه ډیر لنډه تشریح کوم چې په څو ډلو ویشل شوی دی، او دا ډلې کمې دي، او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی. ګوري، اول خو کنداري طالبان را لږ پاغه کې ایبت الله خونزاده شو، ملا برادر ډله سواله، بیا د ملا یعقوب سوال، او د اختر محمد منصور فتح الله منصور، دا په کنداري طالبان کې دی. په د پښتنو دوه مډاله چې هغه حقانیان دي ډیر زیات، یعنی کابینه کې وګورئ د دې ډیر زیات رول لري. دوه مډاله دا اصول، درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کنداري طالبانو او کلم د اخانی طالبانو سره کښته پورته کیږي، او په دغه دوه ډلو کې یو خواني ولي دا د طالبانو عمومي دغه دي اختلافات او ډلې دي چې وسواله دي. په دې کې ما مخکې مو ویل ایبت الله خونزاده یو د کلی په ساته باندې ملاو چې په مدرسه کې درس ورکوي، بیا د طالبانو د قضایی کمیټې مشرو، د هغې چې کله اختر منصور وژل کیږي، قومي ویشلتیا په طالبانو کې ډېره زیاته وه، هلته د اختر منصور ډله چې اڅکزیان وه، د صدر ابراهیم او قیوم ذاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. اساکزی او الکوزی نورزی ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخشي. د اساکزی او د علیزی ته مابین ډېر زیات اختلافات، نو دغه اختلافات د پاره چې د غسی اوارسی نیو نورزی را لای، چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې و، چې ملانیازی او دا هغه ډله چې ډیر زیات نورزیان راټول کړي وو، د دې د ورول د پاره دوی غوړه وګڼل چې دغه راسی ایبت الله راسی، چون چې به طرف وو، مګر ایبت الله هیڅ نه و، نظامي تجربه نه درلودل، مالی امکانات نه درلودل، نو ډیر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. اوس باس ته دی چې تاسو وګورئ ایبت الله که د ملا عمر سره مقایسه سي، ملا عمر نه تنه چې د طالبانو بنسټګر وو، هلته د یو خلک رالله د هغه تیرای ورکړل چې تعمیر المؤمنین، مګر ایبت الله خونزاده د ډیرو محدودو علماو په رایه باندې چې هغه په ډیر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوي، نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د ایبت الله خونزاده خپل شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپل دی د په ځای باندې یو څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پرده باندې راټول ده، نو دغه ټولو ته پکې تو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي. مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم، د ایبت الله خونزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختي ایجاد کړی دی، چې افغانان متاسفانه ویشل دي په پښتون غیر پښتون په مختلف سمتونو باندې، په خپل پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزي دراني باندې ویشل دي، بیا په هر قوم کې تاسو ګوري، په هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما ژغاورتا شو ګوریال ته د نورز د نورزیو چې د صاحب الله خوانزاده ډله ده او د سکسیویت مابین سر روان دي. نو د دغسی یو رهبری په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور اهم زیات ویش یو د کلونو کلونو راتلونکو د پاره بدبختی او ترپګنی او دښمنی په افغانستان کې کړی.
مننه ښاغلی اعظمی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خغلی آزاد غوړم له تاسو نو پختم خغلی اعظمی یادونه وکړل چې د طالبانو د اوسنۍ مشر چې د عدلی او قضایی د کمیسون مرستیال پات شوی او په هغه برخه کې کار کړی او تر همدارنګه یو دینی عالم او دوی یعنی لوړ پوزي موقف نه راغلی دغه غته دغه ټکی ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اخانی نوم یادیږي ډیر او یو پټنشل رهبر په توګه هم د غرب رسنیو کې لیکل کیږي د نوم فکر کوي دا اوس چې کومه هڅه کیږي د خپل سراج الدین اخانی موقف نور سره کمزوري کیږي که څنګه
وړاندې تر دې چې تاسو د پښتنه جواب کوم مختصر باندې یادونه وکړم چې په اوسنۍ اصل کې په دومره پرمختللي ټکنالوژي کې د دغه شی واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نیوي اړخ خپلواکي دا خورا لوی مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ. پرون نه وړم ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړ کړې لومړۍ برخه خپره کړه چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې د هغه په خپل خوله وایي چې د ځانمرګو روزونکی او مسؤلیت درلود یا په خپل خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ د افغانستان دولت ړنګ کړئ ځکه دا د پاکستان ملي منافع و اجابه ولا دا 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 پرون خبره سویل او دا 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 احمد او محمود او دریم کس خبرې نه دي. دا د حقانی د ډلې تر ټولو مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسول و د روزونکو د رالیشن کې اپ خپل خله دا اقرار کړی دی. دا کده دندنه صحوان سوې کې قسم کړی دی دا اقرار سوې دی دا رسنی سو دا اوسه ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول ویډیوګان راغلی چې پاکستانی پوز منډیګک تر روان دی یوه تلیده کاته کوي. غلام دغه توایي غلام به ابن غلام دغه توایي چې شیخ رشید خپل وایي چې دا ټول تاسو موږ اولادونه دي پراتی دي او موږ روزو موږ علاجونه کوو دی مړي دلته راځي. دې څه سترګې نشي پټولای څوک هر څوک چې په هر ماشه په هر په هر امتیاز یا په هر عقیده ده د خلکو توجیه کوي هغه نشي کولای. راځم ستاسو پښتنې ته په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سویلی د ملا حیبت الله مسلې ته هم راځمه. ګورئ لوی پکتیا خوست پکتیکا تر لوګره پورې دا خلک د سیمې د حقانی د ډلې دي او د مشرتوب تر یو ډلو پورې مولوي سنگین کوي او دغه تر څنګه کندهار همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دي د کوټې د شورا سره دي. یعنی په هغه کې خپله اخونزاده دی په هغه کې حیبت الله دی په هغه کې ملا شیرانی دی ملا نظام احمد دی خالد حنفی دی دا خلک دي. تر څنګ هلمند د نیمروز فرا او هرات او بادغیس او غور دا سیمې چې ډېر د قاچاق پیسې هلته دي. دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي. د ملا حیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمی صاحب تاسو نه دي ویلي چې دا یو دیني عالم و. د کلي په سطح ملا د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو. هر دوم شخص هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی. د را تک دلته دا د هغه څو ملایانو چې هلته ناست و دي بل تصمیم هم نه دی. دا د راولپنډۍ کې تصمیم جوړ شوی و دا پرېکړه سوی و چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دې په کنټرول کې وي او چې تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی. که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری وځنې جلاس او یازای او بیا د دې په وړاندې ودرېدی نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دې په وړاندې ودرېږي د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي چې امکانات ډېر کم دي خو یو دغه رسک هم نه پرېښوي. نو داسې یو څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي د هغه باید ک نظامی ذکر لري کنه لري هغه ک کمالي امکانات لري کنه لري هغه قومي پای لري کنه لري هغه ک د نن طالبان کې نفوذ لري کنه لري هغه یو څوک باید راشي چې هغه پالیسی یا پلان مخته وي چې سمیولا حقانی وویل دا د طالبانو د یو ډیر مخکښ یعنی د ټول حقانی شبکې د ځانمرګو مسول خپل د خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام لنګ شي ځکه د یو ملي منافع دا ایجاب ولا موږ دا کار وکړي دا دغه خبرې دي نو ملا حیبت الله باندې څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې هغه نن چې هر امر ورکول کیږي څومره اوامر یا احکام چې د د د د د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه ورکړي دي چې د افغانانو ټول حق حقونه تر پښو لاندې سوي دي ټول حقونه یې نقص کړي دي په ځانګړې توګه د میرمنو او بل د هر هغه نارینه چې طالبی فکر نه دی دغه څخه ټول حق اخیستل شوی دی دا د چا په ګټه دي دا چا ملي منافع دا ایجابوي دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره ویلی چې چا منافع هغه د پاکستان منافع دي یعنی طالب خپل نن دا اقرار کوي نو لهذا دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده دلته د ظرفیت دلته د استعداد دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا ستا نه دغه فکر هلته نه ځکه چې دا فکر هلته وای یو څوک به نه طالب کېدلی کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملت پالنې وطن ساتنې هغه حس وي هغه بیا نه طالب کېږي هغه حس چې نه وي هغه طالب کېږي او هغه په هر کچې یو څوک راځي
ښاغلی آزاد آزادی رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مکړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې چا یا د طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته کابل کې څنګه په دې رابطه مو د لیدونکو او د آزادی د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو زموږ همکار اسدالله لودین دغه نظریات کتلی دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي
سلامونه د ازادي رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو په دی اړه خپل نظرونه راته پریخي زید یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم جاوید احمد وطنیار لیکلی ویل پال څخه د طالبانو سیاسي واک له کندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړې کړې دي دوست محمد دوست لیکي ویل په خوانه یو کر خو چې هر څوک اخوا دی خو قدم کړي زې نفاق ته لمن وهل بولم اشنا مقبل لیکلی کندهار هیڅ کله مکته د منلو وړ نه دی موږ حالت لاسرسای نه لرو کابل زموږ مرکز دی مرتضی شاهیلی کی نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیکدوی ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار و نه کړی افغان شینواری لیکي حالت یې انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولای بلکې زیاتولای شي او د دې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي حاجی قاسم نیازی لیکلی وای د واک ځای پریک دی مشر نشته مشر دې ځان ښکارا کړی رحیم الله افغان لیکلی د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري د دې ډلې ته چې پاکستان سوای دوی همغه اعمال تر سره کوي سنا افغان بیا وای چې هر څه خوخوي او سره کم غواړي هغه سده وکړي
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل البته دوی د ملاحبت الله خونزاده د ورستې حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي او بیلابیل نظریات اوس به ورشو برته د پروګرام موضوع ته ښاغلی عاطف مختار مننه چې پات شوې په لاین کې غواړم په همدغه موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرمه او تر هغه وروسته به بیا یو بل پوښتنه هم له تاسو وکم چې په خوا خو به ملا حبت الله خونزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټویټر باندې هغه مقرریان او تبدیلیان چې کیږي لیکي چې د ملا حبت الله په امر باندې دا کار شوی دی حتی ولسوالان هم شاملېږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو د تاسو نظر غواړم یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بل اخر دغه وړي مقرریان خو هغه وکی ولی ټول مقرریان خپل کوي
تاسو ماته اجازه راکئ او دا وخت هم د سي تقسیم کوي چې مونږ ته هم یو دوه درې دقیقې خبري وخت ورکړي چې دا خبري وکړو دلته ویل سعودي افغانستان د ملي منافع په حق تعریف د ملي منافع څه شی دی آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکلاګرو او غلګرو سره یو ځای خپل کور وران کړئ؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې په افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وګرځي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د 8 لک انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم کړي؟ دا ملي اهداف دي. آیا هر غلام هغه خلک دي چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پریښود او وتښتید؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پیږي د افغانستان لپاره ژمن دي؟ د افغانستان
بلې مختار صاحب، له تاسو به وورو د ملي منافع او تعریف څه دی لطفا تاسو یې وایي. د ملي منافع او تعریف تاسو راته وایي، آیا واقعا په دې فکر کې یاست چې د طالبانو اوسنۍ حکومت د افغانستان د ملي منافع په ګټه باندې کار کوي که څنګه؟
زمان دا باور دادی چې هر هغه حکومت چې لاس پوسې وي او خارجي
لطفا د لاسپوڅي او د نور مسایل پرېږدي. دا کومه پوښتنه چې ما وکړه په دې رابطه باندې خپل نظر کې شریکې چې د طالبانو اوسنۍ حکومت آیا د ملي منافعو په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دا دی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع هم دا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع هم دا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکېلاګر په نتیجه کې نظام منځته را نشي. ملي منافع هم دا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغی او بیا دلته په موټر سایکل وتښتېدل. دوی په موټر سایکل وتښتېدل، تاسو په څه شی وتښتېدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه شو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مخبل خاور یوازې نه پریښودل. 2 لک اردو مدرلود، اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سره یو ځای د افغانستانونه تښتېدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخباراتو ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستانونه دښتولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمن مرکزي نظام ولري، چاغه نظام د هیڅ غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولای، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص نه جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي. دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي؟ دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشگاه موضوع مطرح کړي؟ څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت؟
بله، ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایل ورآخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 8.5 میلیونه نفوس لري. ملګری ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ ریپورت درلود په بادغیس کې، یو سړی وویل چې ما په 2 میاشتې کېږي چې غوښه نه ده خوړلې او اوس چې روژه راغلی ده، حتی د روژه ماتې لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړي دي؟ او همدارنګه د دې تر څنګ زه غواړم وپوښتم چې تاسو د ملي منافع یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پوهنتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي د ملي منافعو په توګه باندې
قطعا مهم دي. اجازه راکړئ تاسو د پښتنې اول جز جواب کوم چې تاسو ویلې په افغانستان کې خلک د قحطۍ سره مخامخ دي. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نشول؟ آیا د افغانستان پیسې اروپا او امریکا کنګل نه کړي؟ آیا په اوسنۍ نظام سره امریکا کار کوي؟ آیا امریکا د خپلو منافعو لپاره په افغانستان کې داسې احزاب او داسې ډلې ونه ګمارلې چې د افغانستان شتمنۍ لوټ کړي او پیسې د ځینو وتښتولې؟ آیا دغه فقر چې تاسو ګوري نننۍ نتیجه د اسلامي امارت پر غاړه غورځوي؟ که د هغې امریکایي جمهوریت پر غاړه باید وغورځول سي چې هر رئیس، هر مامور او هر وزیر میلیاردران سو؟ په میلیونونو ډالر یو تشتول دلته د خلکو مزکه په زور ونیول ولې دلته تاسو توجه نه کوي. بل موضوع دی انجنونو د مکاتب او د شوانځي خبره دی مقطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي مونږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مغشتنه دادی چې د انجنونو مکتب او شوانځي خلاص کړي. زمونږ ملي منافع دا وایي چې زمونږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته نه غورځيږي پردی راته تربیه نکړي اوسنۍ نظام مسؤلیت دی.
مننه مختار صاحب هغه درې دقیقې چې تاسو ویل هغه تقریبا و دقیقې شول چې د تاسو وخت و دقیقې شو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
نو فکر کوم اوس خاله چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکړئ هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
دقیقې وخت راکړئ حساب هم کړی. نو د انحصار خبره خو مونږ وکړه، دا یو مستبد رژیم دی او دیکتاتور رژیمونه هغه ټول شیان په خپل ځان کې منحصروي او واک نه ویشي او ولس ته حساب نه ورکوي. پردیو ګمارلي خلک وي، هماغه ایجنډا مختوړي. دلته ځینې باسونه وشول چې څوک جاسوسان ول. ګوره یو خو دا موسمي مسلمانان نه دي، د سقوط نه وروسته چنويش ډیر پریږدي مسائل استخباراتی معلومات او مطالعات. خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوي او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب چې بس ډیر ډیر بلې خواته لاړ نشي او روزه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
فکر کوم د دې لپاره چې اوس ډیر پرکار جاسوس وسیږي باید خپل چهره د رژیم سره برابر کړي او هغه کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو هم دغه دی چې موږ به د طالب سره نه یو مخامخ، موږ به رښتیا د یو چا سره مخامخ چې په رښتینې معنی جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات باخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کړي، دا به طریقه وي. او د دې لپاره باید خپل چهره هم بدل کړي، خواخوږي هم پیدا کړي، ځان د هماغه رژیم پلوي هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي، زموږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ استخباراتي شیان چې وګورئ مطالعات وکړئ جاسوسان دغه ټایپ خلک وي. دا د دوی جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د ښکېلاک مرسته چا کړې په افغانستان کې؟ افغانستان ته ښکېلاک چا راوستي؟ افغانستان کې پردی ماران او لړمان چا ساتلی؟ د دنیا امنیت ګواښه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول، هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال ښکېلاک راوست، خپل بیا وتښتید، افغانان شل کال دی غم او بم تپریخول، بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې، دوی په مانسیرا او په ابتاباد او په اسلام آباد او په کوټه او په خور کې وسیدل، مانې جوړولې، خپل په بوزوبې او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالرو د معاش سره وسیدل، کورنۍ خوندې وي د افغانانو کورونه بمبارونو ته پریښول. کله چې افغانستان کې واک خبر راغله، د بیرته راغی په وزارت او په چوکۍ کې ناست، یو لک شل زره تلفات بل چا ورکړل. نو ښکېلاک افغانستان ته چا راوسته؟ مونږ خو د ښکېلاک په لویان نه، مونږ خو ښکېلاک افغانستان ته نه دی راوسته. ښکېلاک چا راوسته؟ هغه مارانو لړمان ساتل. من په افغانستان کې په نسبی ډول باندې د خپلواکۍ مسیر و، افغانستان مشکل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بیبان دوباره ګرځیدل او بیبان دوباره عملیاتي کول، مونږ تر اډو محدود کړل، اډو نه روسته مو اورته ویل چې افغانستان نه لاړ سي، دلته نور تاسو ماموریت ختم شوی، تاسو نشئ کولای نور په افغانستان کې وګرځيږئ. مونږ په افغانستان کې انسټیټیوټس را مینځته کړل، ادارې مو جوړې کړې، افغانستان پرمختګ وکړ. ښکېلاک هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی، د تور پنجابی بوټان او د انګلیش د مایکل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي. ښکېلاک خو دغه شی دی چې په افغانستان کې افغان انسان بې عزته دی، افغانستان هویت نه لري، افغانستان بیرغ نه لري، افغانستان قانون نه لري، یو د ځنګل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی. دغه د ښکېلاک اصل بڑنده چې په افغانانو باندې راغلي ده. پاتې شو له دې خلکو نه چې څوک لاړل، نو دوی نه خدري مينونه خلکو کډه وکړه، دا پاتې 2 مينونه ته تاسو پاسپورتونه ورکړي دا ولې ځای نه زی؟ نو دومره یو ظالم رژیم چې لاغه نه 3 میلیونه مسلمانان په تیښته شي، هغه ته لاړ چې دوی په افتخار وای چې ما نه خلک دومره په تیښته ول چې هغه د کفر او د يهودو د عیسای د نصارا او د کفر او تیارو پورې نه قتل. ستا مسلمان ملت، ستا د مسلمان ملت 1 میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم تکیر اصل ته په خپل حیثیت باندې به لسره فکر وکي. ته څنګه اسلامي رژیم چې لاره 2 میلیونه 3 میلیونه خلک تیښته کوي او لطانه زیه وا کفر ته یو ته زاری کوي چې مال افغانستان او بسلته مسلمانانو امیر وجنی، هغه زما په کور تیرای کوي، ما هغه وجنی دا موي می ته باید په دغه وضعیت کې په خپل هغه دینی او اخلاق باندې ول سره کتنه وکړي چې څنګه رژیم درې میلیون انسانانو ته نه ولې تختی زمونږ په رژیم کې خوشپګ میلیون خلک کډوال افغانستان ته راغلل افغانستان کې د عزت ژوند پیدا کړ افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیونه کډوال افغانستان نه راغله چې د شوروي له یرغل نه وروسته تللي ول ته نه شپږ میلیونه وتښتېدل
ننګیال صاحب
دغلته د مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړی و چې هغه د پاکستاني د پاکستان د ای اس ای او دغه د ملاتړو د روسیې د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نن د روسانو سره خره وابې څوک لري د ایران سره خره وابې څوک لري له چین سره څوک لري
ننګل صاحب مننه د پروګرام وخت
نوې هاجمي قوتونه نن چیرته چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په مدنونو د افغانستان په قانونو باندې چورو تلان ګټ کړای
مننه ننګل صاحب د پروګرام وخت په کمیدو ده برته په سره پیل وکړ بیا په اخر کې یو دغه وخت تاسو ته بیا هم درکو خپل ورسته پیغام هم کوای کړو خیل صاحب مننه چې پروګرام کې پاتې زه غواړم د خزو او د نجونو په مسله باندې تمرکز ولرو او د تاسو په دې برخه کې بل پوښتنه هم کوم چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دي چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې ده د کوم دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د مالی منابع او د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسې به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوام چې بل اخر زه په صفاتي په افغان مېرمن دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د غوی محدود اول یا د غوی حذفول د پاکستان لپاره مغه د عمق استراتیجیک یا استراتیجیک دپ مسله ده هغه پیږي چې افغانستان څنګه شاته وطن به ول شي او څنګه له مقاومت او له لاس واخلي نو نیمایي نفوس چې مېرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دې کې نور هیڅ شک او شبهه نشته ده یو آخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلی مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو آی کاش تاسو د پاکستان د سیاسي نو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اوریدل به په پیدل وایي چې تاسو څه ویلي هر یو ویلې چې موږ ته خو ویل شو چې طالبان زمونږ کسان دي او 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 افغانستان به زمونږ پنځمه صوبه وي او ټول شان زمونږ په اختیار کې دي خو خپل اردو او فوج کافي ملامت کوي ویلې چې تاسو د رقم ګروپونو سره ول همکاري کوله چې نن ټي ټي پی ساتلې ده او غرضي یعنی کاغه مسله او دا باید موږ یو بل ته غبر نه کو پیغور ورنه کو ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده نه روس او نه پاکستان هر څوک خپل منافع لري امریکا کراغله او له توریزم سره
مشکل
درلوده یا منطقه کې عقل افغانستان خو پیسې ورکړي اما پاکستان نه تنها چې تا ته پیسې نه درکړي بلکې د افغانستان په سلا سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس
له خراسان سره مخامخ کړی مننه کوم
اغلی مختار صاحب کابل ته ولاړ شي او د معرف وزیر جوړ شي کیدای شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې څه بدلون راشي
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
من نه غلی کړو خل تاسو که غواړی لاړ شئ چې د دې پروګرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشه مخته یو وقفه به تاسو واخلی اوس به ور شو خپل دویم میلمته خغل اعظمي غواړم تاسو ورسته خبره هم واورم په دې رابطه باندې یو نتیجه گیری وکړو په حساب
ګورې دا افغانستان د منافع ملي منافع باز شراسي په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاتې دي او په دې څخ څوک شک سترګې نسی پټولای دا باز باید اساساتي نو سي دا باید حقایق پر بنیاد وسی ری شخصي سلیقې باید تلته ځای ونلري ګورې دا افغانستان ملي منافع اوس څه ایجاد ایجابوي چې باید وسی افغانستان یو اساسي قانون لري نه لري یو خارجي سیاست باثبات لري نه لري افغانستان عملا د د د د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځیدل دي او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي. په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره هدف پورې تلل دي چې د خپل هغه قوي حمایتګر چې پاکستان دی د هغې د مخالفینو سره هم اړیکې جوړې کړي. تاسو وګورئ د د د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وشل کیږي، دا عملاً د هند په د خوشحالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه، روسانو سره روابط همدارنګه یو نوی تهدید دی، ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بحث نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفا چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې لپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې لپاره راغلی دی چې پیسې ځان ته ټولې کړي، په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسیږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملاً ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافیو ملي منافیو دپاره که بحث وسي طالب د هغه محصلې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور مودان البته نور میلمانه هم شته درې چې دغوی لنډ نظر به مواخلو. له تاسو هم ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، د تاسو خبره به مواخلم. لطفا په یو دقه کې تنظیم کړی شي چې دوه نور میلمانه هم بیا وغږیږي په آخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دې خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی، هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر نه پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دي او د افغانستان د منافعو لپاره دي. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه د تعریف لا څو درته نشي کولای چې د باسي ځینې کسان ات ا کوي. دلته ډېر ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړله دې ته لطفاً د یو ګوري اواز دې وګوري چې هغه څه وایي. په خپل خلو وایستا ارګ نن هم د پاکستانی پلیټ سراچو مرسیکل او ډاکټر د ارګ حیثیت دومره راټیټ سو او 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 کندهار ته راتک دا پټه خبر نه ده. لہذا د طالبان څخه دا توقع چې د دولتداري وکړي، یعنی په دې کې د اصلاحات راسي، یا د انجینو مکاتب پلس، یا د ښځو د کار حق ورکړي، یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سره د انعطاف وشي، اړیکې دی ولري، دا 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 امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامسته شوې ده او د اهداف ترلاسه سول، بیا به دیپ سي شړي نور به راولي.
مننه ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکو. لطفا په یو دقیقه کې خپل خبري تنظیم کړئ شي چې بیا ورستی معلومات هم وخت ورکو. مننه، مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډیر کارونه کړی. 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشتا کړ، اتلک افغانان مو وژل، یو مرکزی نظام مو منځته را نوړ، افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړلې، د افغانستان د ملي هویت، تاریخ، ځمکنۍ بشپړتیا، طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي. اوسنی نظام په یو ناپیلی، متوازن، بېطرف بهرنۍ ستراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو ستراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمنی ونه کړو. تیر تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
نن مو ملي منافع دا وایي چې مختار صاحب هغه یو دقه پوره شول اوس به یو دقه ورسته ښاغلی ننګیال ته ورکو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب، د تاسو ورسته پیغام کلان راته وایي یو دقه نه کم.
نو ام د ملت دی ګوري دروغ دی په دغه کچه وګوري د ازادي رادیو په صفو کې اتل لک افغانان مختار صاحب وایي چې وجلسوي دي. زه چیلنج ورکوم کده دا خبره ثابت کړه، زه سیاست د تل لپاره پریدم. که په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې د 15 لک تلفات هم ثابت کړل، 15 لک طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه د چاودونو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15 لک هم ثابت کړی شو، زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي، نو هغه خلک دی هغه بیا ځانونه د ستراتیژیکو مطالعاتو ته.
مننه کوم د ټولو درنو میلمنو، سلامت اوسئ ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمی او اغلی کډوخیل. د ازادي په صفو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو مننه چې را سره وئ.
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.